السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه دو بجو دروان خبری مجله په پایل سره شروع شوې. لمړی لند خبرونه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کابل پر یو ګوردواره یا د سکانو پر عبادت ځای پرونی حمله غندلی. خغلی مودی تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د دې بزدلانه تروریستي حمله له امله یې سخت ټکان خوړلی. صدر اعظم مودی د دې برید ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کړې. پرون په کارته پروان کې د سکانو په ګوردواره حمله د طالبانو په خبره دوه تنه وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د زابل اړوند د نورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ ټکر په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
15 کس شهیدان دي، درې کس شهیدان د شاجوی روغتون کې، دوه شهیدان په زابل ولایتي روغتون کې، څلور شاوخوا زخمیان دي.
د کابل کندهار پر لوی لار ډیری ترافیکی پیښې کیږي چې علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک خرابوالی خول کیږي. پرونه وړم ورځ هم په هلمند کې په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې یو تن ومړ او دولس نور ټپیان شول. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په وروستیو کې نیول شوي دي. دې جبهې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو پر وړاندې یوله جنګیدونکو ډلو ګڼل کیږي ویل یې په پنجشیر کې د طالبانو یو څرخي الوتکه وړمه ورځ د دوی لخوا ویشتل شوې او د طالبانو څلور غړي اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي و الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله کېناستلې وه او وروسته یې بیرته الوتنه کړي، خو د طالبانو دفاع وزارت پرون وویل چې الوتکې ته یې چې د تخنیکي ستونزو له امله ناسته وه د وزارت په اصطلاح د باغیانو لخوا اور اچول شوی او دوی له سیمې تښتېدلي دي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر باران وروسته سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه کړي دي. چارواکو پرون شنبه وویل چې د سیلابونو ویجاړې هم پیښې کړي او په میلیونونو کسانې لالهنده کړي. که څه هم په بنگلاديش کې وخت ناوخته سیلابونه بهیږي، خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسانو د اوکراین د پلازمینې کیف په دوو ساحو کې راغونډ شول او د رومان راتوشینې پر مړینه یې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 میلادي کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. دغه 24 کلن فعال د جون میاشتې پر 9مه د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. ویر کوونکو په دواړو ساحو کې د دغه فعال عکسونو ته د ګلو ګېډۍ کېښودي او هغه بینرونه یې له ځان سره لیږدول چې د راتوشونې عکسونه او ځینې شعارونه ورباندې چاپ شوی و. سهار مو په خیر پاتې خبرونه د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په کابل کې د اهلي هندو په ګوردوارې له پرونی برید وروسته
افغانستان د مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځېدلی متاسفانه.
خو طالبان وایي
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي.
په سپین بولدک کې د پاکستانی ملیشو لخوا د افغانانو د ځورونې دوام او د خلکو شکایتونه.
کوچنیان خو مشو روزنانو ته لاس ورواچي، پیریي بې عزتي ورسېیي.
ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې په رسنیو کې د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. او دا به هم واوري چې د اوکراین جمهور رئیس پر د هیواد د روسیې د غیر موجي برید له پیل وروسته په لومړي ځل له پلازمینې کیف وتلی او میکولایف ښار ته تللی دی.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ورځو پیل مو په خیر هیله مند یم چې د روانې خبری خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن یکشنبه ده، د غبرګولي 9 او د 2022 میلادي کال د جون 19. د هند په نوې ډیلي کې د سکانو د ګوردوارو یا عبادت ځای د تنظیم کمیټې له افغان سکانو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. دې کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت هم وسپاره چې په کابل کې په پرونۍ حمله کې له ټپي شویو سکانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه هم پکې شوې. پرون سهار د کابل په کارته پروان کې د سکانو په ګوردواره حملې د ګڼو شخصیتونو او سازمانونو عکس العمل راوپاره.
د هند پلازمینه نیوی دیلی کې د سیکانو د ګردوارو د تنظیم کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت وسپاره او په هغه کې له هغو افغان سیکانو سره د بیړنۍ همکاري غوښتنه کړې چې پرون په کابل کې د حمله پر مهال ټپیان سوي دي. د دې کمیټې مشر هرمیت سنگ کالکا ویلي حکومت باید د هغو وګړو سمه درملنه یقیني کړي چې په پرونۍ پیښه کې ټپیان سوي او هند ته دي د هغو سیکانو لیږدول تنظیم کړي چې غواړي هلته ولاړ سي. وسلوالو پرون سهار وختي د کابل په کارته پروان کې د سیکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله تر 14 وروسته پیل کړه چې لسیمي د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایي پیښه کې دوه کسان وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. په وژل سوو کې یو د طالبانو امنیتي کس او بل د سوندر سنگ په نوم افغان شامل وو. تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یا هم د راټولېدو پر مرکزونو حملې سوي دي. په پخوانی مشرانو جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي انارکلی هنریار وایي افغانستان نن سبا د مذهبي اقلیتونو په یوه زندان بدل سوی.
افغانستان د اقلیت د مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځېدلی متاسفانه. یو دلیل چې دا حادثات جانی تلفات ډېر نه درلود دا و چې افغاني هندوان او سکان اوس په افغانستان کې ډېر نه دي پاتې. بله مسله دا چې زه په ډېر واضح وایم چې دا په دې حادثه کې د پاکستان لاس در. خو هر وخت مونږ د سیاست د هغه استخباراتي مسایل قرباني کیږو.
ځینو تحلیلګرانو لیکلي چې کابل کې د سیکانو پر ګوردواره دا حمله د هند د تازه هڅو په عکس العمل کې سوي چې غواړي له افغانستان سره په ځینو برخو کې بیرته همکاري پیل کړي. د هند یوه هیئت چې مشري یې د هند د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلومات جی پی سنگ کوله د غبرګولیا جوزا پر 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو بحث وکړ. په نوې ډیلی کې د سیکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې په افغانستان کې د پاتې هندوانو او سیکانو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې تر پرونی پیش وروسته ازادي رادیو ته وویل د دغه سی پیشو مخبه نیول کیږي
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي. بل موضوع دا ده چې لږ کوی دی حقوقو دی خو د ازادیو د مذهبي چاپېریال تامین لپاره مخکې موږ تدابیر درلودل خو دغه جنایتکارانو په داسې وجې باندې حمله وکړه چې هغه طبعاً
تر دې مخکې د کابل په زاړه بازار کې د سیکانو پر بله ګوردواره د 2006 میلادي کال د مارچ پر 15مه د لیزه حمله سوي وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي وو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت اخیستی وو. خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللی وه.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړي. کیلی کلیمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی او پاکستان ته هم تللی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د داسې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو ښځو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې په روسیو کې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو تګ زیات شوی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وو پاکستان ته لاړه. پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغې لیکلي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې یوازې نه دی پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغې ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټویټر خبره کړې میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپلو کورونو بهر دي. 3.5 میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه سوي او له شخړو اغېزمن سوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په وروستیو کې افغانان چې د سپین بولدک له لارې چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان یې ځوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې دغه ستونزې حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي مهاجرو د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو روشونو باندې لاس په کار شوي چې د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي د دې مخه ونیول شي. او هغه هیوادونو ته موږ ویلی چې ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه، هغوی دغه خپله میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسوي، څو چې افغانان بېرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې پر رسنیو د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان پخوانی مشر ویلي نن سبا په افغانستان کې د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن دي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ د یو بنسټ یو غړی وایي طالبان وخت نا وخت د پیښو پر مهال سیمه کلا بندوي او رسنیو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکوي. ورته یوه پیښه پرون هم شوي. تفصیلي په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وایي نن سبا په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. هغه پرون دی یو خبريال یو ټویټ بیا ټویټ کړی او ورسره لیکلی دی چې طالبان د ملکیانو د مرکزوب لپاره د اطلاعاتو د خبرېدو مخه نیسي. د سکندر کرمانی په نوم خبريال چې میرمن اکبر یې ټویټ بیا ټویټ کړی پرون یې لیکلی چې د سکانو پر ګردواره د حمله پر مهال یې له یو روختونه بهر د سکانو خپلوانو سره مرکه وکړي خو دوه طالبانو یې مخاوني ولا او هڅه وکړه چې سوي ویډیوي مرکه ډیلیټ کړي. په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پیښو پر مهال رسنیو ته یا په ځانټ یا په بیلابیلو بڼو خبرونه ورسیږي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیا بومیا وایي
مخکې له دینه چې رسنۍ حقایقو ته لاس پیدا کاندي او هغه محل د حادثې ته ورسیږي دوی محل د واقع معاصره کوي او خبریالانو ته او رسنیو ته حق نه ورکوي چې هغه حالت یا هغه وضعیت چې ده هغه انځور کاندي او ریپورټ یې کاندي. په دغه ارتباط باندې طالبانو د معلومات ته لاسرسی کافی اندازه او وحشتناک شکل باندې محدود کړی دی.
ورسله هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ورکټینګ وکړه په لسګونو رسنۍ باندې سوي. پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو نیولو لادرکه کولو او پېژبري ډول له داندو د شړلو راپورونه ورکول کیږي. طالبانو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په کار د رسنۍ هم د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
لو اوکراینا په داسې حال کې چې د اوکراین ځواکونه د سیوردونیتسک خار په شاوخوا کې د روسي پوځیانو پر خلاف په جګړه بوخت دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له کیف بهر یو نادر سفر کړی. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو ویلي چې ډیر ژر به له روسیې سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. تفصیلی په دې راپور کې
که څه هم روسي ځواکونو پر لیسیچانسک ښار چې د سویرسکي دونیتس سین پر غاړه پروت دی سختې بمباري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون شنبه له پلازمینې کیف بهر یو نادره سفر وکړ. هغه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره د اوکراین په جنوب کې میکولایف ښار وکوت. د اوکراین پوځ وایي په لیسیچانسک سیمه کې د اوکراینی پوځیانو پر سنگرونو او ملکی بنسټونو د روسي ځواکونو د توپچی ځواک راکټي او د هوانونو پر لپسې ویشتل دوام لري. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون په خپل ورځني بولټین کې ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو احتمالا د ایزیوم ښار په جنوب کې چې د سیویردونیتسک ښار په 115 کیلومتره کې پروت دی له شمال څخه د دغه ښار د کلابندۍ لپاره بیا پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته تر یوه نا اعلان سوي سفر وروسته ویلي لویدیز باید له روسیې څخه د لاسه وتلو سیمو د بیرتنیولو لپاره له اوکراینیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون په سن پیټرزبورګ کې د هغو راپورونو په اړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو د رسمیت پیژندلو د احتمال په اړه ورکول سوي وو وویل:
موږ نه تایوان، نه کاسوو، نه جنوبي اوسیتیا او نه هم ابخازیا په رسمیت پیژنو. په ډیر احتمال دغه اصل د هغو دولتونو په اړه صدق کوي چې زموږ په نظر لوهانسک او دونیتسک دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سن پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې پر اوکراین د مسکو د یرغل دفاع وکړه، خو د بریتانیا صدر اعظم وویل که پوتین د بریا ادعا وکړي دا به یوه غمیزه وي. د اوکراین چارواکو ویلي چې کیف په پام کې لري له روسیې سره د سولې خبرې د اګست میاشتې تر پایه بیا له سره پیل کړي، هغه هم د حملې ضد د عملیاتو له ترسره کېدو وروسته. د اوکراین مخکښ مرکچي دیوید آرخامیا له امریکا غږ تلویزیون سره په مرکه کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دی په دې باور دی چې دغه خبرې له درېدلي حالت سره مخامخې سوي او اوکراین به په بېلابېلو سیمو کې د روسیې ضد حملې ترسره کړي.
لا خبرنو ور اخوا
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ تلون کې افغان مسافر لا هم د پاکستانی ځواکونو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافرو سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلند غیر انساني دی او آن میرمنې هم تلاشي کوي، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره یې حل کړي. تفصیلی په دې راپور کې
د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند، تاوتریخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کېږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوو مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وشتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی د طالبانو حکومت ته مسافر او تاسانتیاوی برابر کړی او د پاکستانی لوري سره دی د مسافر او د ستونزو پاړه خبرې وکړي.
سره سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، ظلم دغه ظلم دی شروع از موږ زنان وې په ډنډو په چلاخو موږ په جوړي وې په دورځي په سوه انسانان کې بیرانی چې زړونه کې خراب پیښ د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده. د دې خو اوري کدا خو اوري په سوه انسانان ودا سره ټک المار ته درولې دي په لین کې
روره پر دروازه خدای کوپر شروع دیشه پنجابیان دی په یو ولا د زلمې شروع کړی دی زنان او نارینه او سپنجرو د خمو شروع شنیان خمو شروع زنان او تناسر واچی پیریه بیزتی ورسیه.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لارې د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره یې حل کړي.
دواړه لوري په سلاو کوم شروع کې دي، وزارت هم په لاس په کار دي، یو هیئت یې ټاکلې دي چې لري د دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي وسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن وسیدونکي پر شناخته کار یا پاکستانی پیژندل پانی په شودلو سره تګراته کولای شي.
او د دلمو چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ تلونکي افغان مسافر وایي له دوی سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلند غیر انساني دی او آن میرمنې هم تلاشي کوي. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی عسکر افغانان وهي کشوي او ورسره په چادري کې پوښل شوي افغان میرمنې هم چغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې هم یو سپینګیری افغان راډیو وایي چې په سپین بولدک دروازه کې د افغان میرمنو سره بند چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیان لوی بې عزت تکیږي. همدغه ډول یو بل ویډیو هم خبره شوې په کې ښکاري چې یو سپینګیری د پاکستانی عسکر لخوا وهل شوی او په مخې وینې راماتې دي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ځن یو نړیوالو ورځپاڼو مخپاڼو ته کتنه سیف الله ستانکزي کړي.
په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای یا ګوردوارې د شنبې ورځې خونړی برید د ګڼو ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولی دی. ګارډین لیکلي وسلوالو په کابل کې د سکانو عبادت ځای تر برید لاندې ونیو او یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورځپاڼې په لیکنه کې څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بمي چاودنو شمېر راټیټ شوی خو وروستیو میاشتو کې مرګونی بریدونه ډیر شوي، هغه هم په مذهبي لږکیو باندې. د کارتې پروان په ګوردواري باندې په برید سره یو سیک او یو د طالبانو عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي. خو ګارډین د سکانو د یو مشر ګورنام سنگ په حواله لیکلي ویرې شته چې د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. د برید په وخت په ګوردواري کې شاوخوا دیرشو کسانو عبادت کاوه. ګارډین لیکلي په 1900 کلونو کې شاوخوا 15 لکه سکان په افغانستان کې اوسېدل خو اوس شمیر د راپورونو له مخې 200 ته راټیټ شوی دی. ورځپاڼې د 2000 کال د مارچ یو خونړی برید یاد کړی چې د سکانو تر ټولو لویه ګوردواره یې په کابل کې هدف وګرځوله او تر هغه راوروسته د سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ له افغانستانه په ډله ییزه توګه وتلو ته اړ شوې. انډیا ټوډې خبرونه بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د ډلی د سکانو ټولنې د کابل په ګوردوارې باندې د برید له کبله د ټپي شویو او زیانګالو سکانو د سمدستي را ایستلو غوښتنه کړې ده. د ډلی د سکانو ټولنې په افغانستان کې د پاتې سکانو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنه ښودلې او د هند په حکومت یې غږ کړی چې د دغه زیانګالې ټولنې د را ایستلو لپاره لاس په کار شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د کارتې پروان په ګوردوارې د برید په تړاو یوه مقاله خپره کړې او تر ډیره یې د دغو بریدونو عاملې ډلې اسلامي دولت وسلوالو یا داعش باندې تمرکز کړی. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مذهبي لږکیو باندې څو خونړي بریدونه شوي. وړاندې لیکل شوي چې په مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلی چې له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعال ده. د واشنگتن پوسټ لخوا په خبره شوې مقاله کې داعش د طالبانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد شوی چې د افغانستان په څو مختلفو برخو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ هم په سکانو باندې د 2000 کال د مارچ خونړی برید له افغانستانه د دغې مذهبي لږکۍ د ډله ییز وتلو یو لوی عامل یاد کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکي چې اوس یا له دندو خوشي وي او یا هم دند پای ته رسیدلی دی وایي چې د ژوند بدی ورځې تیروي. د دوی په خبره اقتصادي ستونزو ورته رواني ناروغي پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ له امله 70% افغانان د خوړو لپاره هیڅ امکانات نه لري. فیروزی عزیزی په دې اړه تفصیلي راپور چمتو کړی.
شپږویس کلنه میرمن چې د تیر حکومت له پوځیانو څخه ده دا اوس بیکاره سوې او د روزګار د سختیو کیسه کوي. نوموړي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل سي خو ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې په میاشت کې 40,000 افغانۍ تنخوا درلوده. دا وایي دې اندازې تنخوا یې د درې کسیزې کورنۍ لپاره بسنه کوله خو اوس دا او میړه یې بیکاره دي او آن د خپل یوازیني ماشوم د وچو شیدو پیسې هم نه لري.
ماشوم میں پوچھو شیدو عادت شوی
اوس ورته وچې شیدې هم نشو اخیستلی.
د دې پخوانۍ پوځي میرمن په خبره امنیتي او اقتصادي ستونزو له روحي پلوه تر ټولو سخت حالت سره مخ کړې ده. تازه د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سرې میاستې ټولنې په یوه ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د زیاتېدونکې بېوزلۍ په ترڅ کې 70% کورنۍ د خپلو لومړنیو خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ خپره سوې پکې ویل سوي چې بېوزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې، زیات عمر لرونکي کسان، معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغیز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل سوې او ویل سوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل سوي چې زیاتېدونکې اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ سوي مقابله وکړي. هغه وچکالي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې یې اغېزمن کړي دي. خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ماشوم ناروغۍ هم اندېښنې ورزیاتې کړي دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالي وزارت کارکوونکې وه. د هغه تنخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې یې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل:
څلور ماشومان لرم. یو ماشوم مې ناروغ دی، خوارځواکه شوی دی او په سر کې یې هم ستونزه ده. نه کوم عاید لرو او نه کوم پیسه چې ماشومانو ته پرې رسېدنه وکړو. ورځ په ورځ بهتره کېږي. مخکې مې خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه. اوس 5000 افغانۍ نه لري چې کارکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 80 میلیونه سویسی فرانکو غوښتنه کړې ده.
اوس هم ستاسې له پیغامونو.
زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د جنې د اوجد څخه به تاسو ته پیغام پرېږدم. د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د تیزنې په حوزه کې د نوزاد ولسوالۍ د تیزنې په حوزه کې